سلام نو وخت مو خیر د افغانستان په وخت شپږ بجې دی. تاسو ازادي راډیو ته غواکې ستر دي. مخکې خبرونه مطالبه تاسو ویم خبرونه. یو شمیر متقاعدونو پرون شنبه په کابل کې په یوه احتجاجي غونډه کې غوښتنه وکړه چې دوی ماشونه دی ورکړ شي. دوی د طالبانو تر کنټرول لاندې د خزانې او تقاعد سیاست مخې ته راټول شي. ځینې متقاعدونو ویلي چې له سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او د دې له امله چې دوی تقاعدي ماشونه نه دي ورکړ شوي، اړ شوي چې خپل ماشومان په سخت کارونو وګماري. په 2018 کال کې له بیا واک ترلاسه کولو وروسته طالبانو د متقاعدینو د معاش له ورکولو ډډه کړې ده. طالب چارواکو په تیرو وختونو کې سوزله ادا کړې چې متقاعدینو معاش به ورکړي، مګر سره لدې چې د دوی د واک تر درې کلونو زیات وخت وزي دا پروسه تر اوسه پورې نه ده پیل شوې. د طالبانو د حکومت د اطفایي او له پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې په پغمان ولسوالۍ کې د تېرې شپې په اورپیخه کې لږ تر لږه شپږ تنه مړه او نه نور ژوبل شوي دي. د دې ادارې رئیس نورالله انصار نن د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې د دې پیښې له کبله مالي تاوانونه هم اوښتي، خو کره اندازه یې لا څرګنده نه ده. د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ د ګازو په یوه شرکت کې لګېدلی اور تر لسو ساعتونو وروسته مړ شو. د پغمان په قلعه درخان سیمه کې پرون شاوخوا 5:30 بجې اور ولګېد چې تر هر سلور بجوی دوام وکړ. پاکستانی چارواکی وایي د 2023 کال د نوومبر لومړۍ څخه چې د غیوات د بیا اسناد افغان کډوالو د استل بیر پل کړی، تر اوسه پورې څه باندې سلور لک افغان کډوال یوازې د تور حمله لپاره افغانستان ته لیږدول شو دي. ډان ورځپاڼې نن د پاکستانی چارواکو په قول راپور ورکړ چې تیر کال د افغان کډوالو د استل بیر چټک پیل شو، وروسته دا لړۍ اوږده شوه، خو په دې وروستیو کې په خپله خوښه د افغان کډوالو د ستنېدو پروسه چټکه شوې ده. پاکستان د 2023 کال د اکتوبر په درېمه نیټه اعلان کړی و چې د نوومبر له لومړۍ څخه به ټول بی اسناد کډوال له پاکستان باسي. د افغانستان د خبرلانو مرکز وای د خوست ولایت غرغښت رادیو د طالبانو له درې ورځې بندیز وروسته پرون بیرته خبرونې پیل کړې. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وروسته لاغي د دې رادیو د بندولو امر وکړ چې د رادیو په خبرونو کې د خبرو لاندې میوزیک وکړو. د افغانستان د خبرلانو مرکز په یو بیان کې وویل چې غرغښت رادیو ته وروسته له دې د خبرونو د بیا پیلولو اجازه ورکړل شوه چې د رادیو مدیریت ژمنه وکړه چې د طالبانو قواعد به مراعت کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف وایي چې په افغانستان کې اوس شپږ میلیونه او سل زره خلک ضروري روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري. یونیسف په خپله تازه راپور کې چې پرون یې پر ایکس پاڼه یې پخوانی ټویټر خبر کړی ویلي چې د سپټمبر په میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له 2400 روغتیایي مرکزونو سره مالي او نور مرسته کړې ده. د روغتیایي خدمتونو په داسې حال کې پراخ شوی دي چې په افغانستان کې روغتیایي سکتور له سختو ستونزو سره مخامخ دی. یو زلزله چې شدت یې د رختر په کچا 3.2 درجه و تیر شپه د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې احساس شو. د جرمني د زلزلې پیژندنې ادارې پر اساس د دې زلزلې چې د افغانستان په وخت شپې په 12:00 بجو او 30 دقیقې وشوه، مرکز په نورستان کې تر ځمکې 193 کیلومتره لاندې و. د دې زلزلې کبله د احتمالي زیانونو په اړه څه نه دی ویل شوی. په داسې حال کې چې د ایران له لوري پر اسرائیل د نوي برید احتمال په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي، د امریکا پوځ اعلان کړی چې B-25 ستراتیژیکي بمبارد الوتکې منځني ختیځ ته رسیدلې دي او د سره مهاله اکسس ویب پاڼې د سپینې ماڼۍ لخوا ایران ته خبرداری په اړه راپور ورکړی. د امریکا مرکزي قمانداني سټګام نن اعلان وکړ چې B-25 الوتکې د دې قمانداني مسؤلیت سیمې ته داخلي شوې دي. سټګام د برباد د الوتکو شمیر په شمول نور جزئیات نه دي ورکړي او وازی ویلی وو چې د الوتکې د امریکا د ماینټ لاوی اډې څخه روانې شوې وي. روس خبرم دا چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د غزې په شمال کې پرون د ګوزن ضد واکسین پر یو مرکز په وامله کې د سلور ماشومان په ګڼ شپه کسان ټپین شوې دي. دا سازمان پرون شنبه د غزې په شمال کې د ګوزن ضد واکسین د کمپاین دویم پړاو پیل کړ، ځکه دغه کمپاین څو ورځې مخکې د اسرائیلو د بمباروي له کبله ځنډول شوی وو. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاز ازادي رادیو .com کې اوریدل شي. افغانستان کې خبرالانو غوښتنه شوې چې د تبلیغاتي جګړې مخنیوي وکړي.
خبرالانو باندې فشار راوړي، خبرالان محدود کړي.
ډالې اتسه ده.
دا ډالې اکیدلې شي چې یو کتابچې وچې ملګري ته ورکول کېږي.
او په کابل کې دولتي زنجيري مغازي بیا فعال کېدل.
د لپاره پلان لرو چې خپل اړوند زنجيري مغازي بیا فعال کړو.
پرونه کې درته نور خبرونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په کډر ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکو له رسنیو خبر اعلان غوښتي چې په تبلیغاتي برخه کې د دوی د نظام دفاع وکړي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت مرسل ولی محمد صادق انقلابي پرونشن به خبر اعلان سره د لیدو پر مهال ویلي نړۍ اوس تبلیغاتي جګړې ته مخه کړي چې خبر اعلان او رسنۍ باید د پټکو منفي تبلیغاتو مخه ونیسي. نور جزئیات پر راپور کې.
په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت مرستیال ولی له خبريالانو او د رسنیو له مسولینو غوښتي چې د نړۍ ته هیوادونو د منفي تبلیغاتو مخه دی ونیسي او د دوی د نظام دفاعي ځواک ووسي. محمد صادق انقلابي د خبره پرون شنبه د نومبر په 2مه په کندهار کې د یو شمیر خصوصي او دولتي رسنیو له مسولینو او خبريالانو سره د لیدو پر مهال کړی ده. په دې ناسته کې د ځینو خصوصي رسنیو ګډونوالو مسولینو او خبريالانو ازادي راډیو سره خبرو کې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نمونه او غږونه اخبارسي د یادې موضوع په بیانولو زیاته کړه چې په دغه ولایت کې په خپلو چارو کې له ګڼو ننګونو او محدودیتونو سره مخ دي. ازادي راډیو ته د رسنیو دغه مسولینو او خبريالانو د دې ناستې خبر پاڼه هم راستولې چې پکې په کندهار کې د طالبانو د حکومت مرستیال ولی محمد صادق انقلابي په حواله راغلي کفري نړۍ په فزیکی جګړه کې لماتې ورسته اوس تبلیغاتي جګړې ته مخه کړې او تاسې یعنی رسنۍ او خبريالان په تبلیغاتي برخه کې د دې نظام دفاعي ځواک یاست. انقلابي ویلي چې خبريالان او رسنۍ باید د هیوادونو د ټولو منفي تبلیغاتو مخه ونیسي او هغه څه د خبري کړي چې په خبره د هیواد نظام او ولس ګټې پکې نغښتي وي. د خبر پاڼه په کندهار کې د طالبانو د حکومت والی وایم محمود اعظم هم ازادي راډیو ته استولې ده. د خبريالانو د ملاتړ ځینې بنسټونه خبريالانو او رسنیو ته د طالبانو حکومت د چارواکو د شان ویناوي د بیان د ازادۍ خلاف بولي او وایي چې هیڅ نظام ازادي او خصوصي رسنۍ د خپلو تبلیغاتو لپاره نسی مجبورولای. د ډلې د افغانستان د خبريالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسولې سمیه ولیزاده د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل رسنۍ او خبريالان د بې پرېتوب دقت او توازن په چوکاټ کې باید آزاد فعالیت ته پرېښودل سي.
خارج از این اصول هر چه بر خبرنگاران و رسانه ها اعمال میشه محدودیت
و نقض حقوق لدی اصول پرته نور که هر څه پر رسنیو مالی کې محدودیت او در رسنیو اصول سرغړونه بلل کیږي. د خبريالانو او رسنیو حرفوي کار غیظ منوي او په افغانستان کې د نننه پر خبريالانو او رسنیو یو ډول سانسور تحمیلوي.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان مسول حامد عبیدی بیا ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو د حکومت د چارواکو دا ډول سرګندونې او کړنلارې د افغان خبريالانو او رسنیو لارې له افغانستان نه بهر ته د معلوماتو رسنیو ولو د مخنیوي هڅه ده.
طالبانو په تیرو دریو کلونو کې دا هڅه کړې چې خبريالانو باندې فشار راوړي، خبريالان محدود کی، خبريالان انتر دې تهدید کی ترڅو اطلاعات بهرنیو رسنیو سره شریک نکړي. چې زه دا فکر کوم د ژورنالیزم د ټولو اصولو خلاف عمل دی. په یوشتمه پیړۍ کې دا یو ناشونی عمل دی.
خو په کندهار کې د طالبانو د حکومت د والی ویان محمود اعظم ازادي راډیو سره خبرو کې په دغه ولایت کې پر رسنیو د محدودیت خبره رات کړه او وی ویل چې د مرستیال والی محمد صادق انقلابي د خبري هدف د پټکو د منفي تبلیغاتو پر ضد برحق نشراتو ته د رسنیو هڅول دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ازادي راډیو سره خبرو کې یو شمیر خبريالانو او د رسنیو مسولینو د کندهار ولایت په ګډون له ګڼو ولایتونو په دوی د طالبانو د حکومت له لوري د بیلابیلو محدودیتونو خبره کړې ده. د دې محدودیتونو په لړ کې یو هغه په رسنیو کې د زیرو هوی ازوندۍ موجوداتو د فلم او تصویر خپرولو بندیز دی چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف په نوی قانون کې هم په صراحت پاړې لیکل شوی دي. که څه هم د طالبانو حکومت وړاندې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې او د ملي ارزښتونو په پام کې نیولو سره د رسنیو فعالیت تجمن دي، خو د یادونې ده چې طالبانو د 2021 کال د اگست په میاشت کې وخت تر رسیدو وروسته پر آزادو رسنیو بیلابیل محدودیتونه لګولي او آن د یو شمیر رسنیو د کارکونکو او مسولینو په خبره دوی سانسور تړلستي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساته.
د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت وایي په وروستیو میاشت کې په معلولینو، کونډو او یتیمانو څه د پاسه لس میلیارد افغانۍ ویشلې دي. خو یو شمېر کونډې او معلولین وایي هیڅ ډول مرستې ورسره نه دي شوې او اوسمهال د ژوند له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. جزئیات په راپور کې.
د دریو وژل شویو اولادونو کونډه مور شپېته کلنه زربیبي چې د پکتیا اصلي اوسیدونکي ده، خو اوس
په کابل کې ژوند کوي او د خپلې دولس کسیزي کورنۍ سرپرستی ورلغاړي ده. دا چې خپل هم کونډه د وای اولادونه په افغانستان کې په بیلا بیلو پیښو کې وژل شوی او د بیوزلۍ لامل د ژوند لډیرو سختو کړهونو سره مخ ده. هغه ازادي رادیو ته ویل په تیرو دریو کلونو کې د ډیرو چارواکو دروازې وټکولې خو هیڅ چا ورسره مرسته نه ده کړې.
څه مجبوري ده د څه مجبوري اخیستې هم د اشواړو ایتمان را خوړ د درې کونډې دي دا وړو ایتمان دي هغه هم د الله د بای دی چې شم پلاس قسم در ته خورم چې د ار شهري انا دایرې ده ته بل ما د اصل را وړ 200 دی را خل دی لکه زکات وړ مې چې د بای نه استیاري نه پي بیا پيزار نه است نو څه کوي د څه
د په داسې حال کې د تازه د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چار وزارت ویلي په روسي میاشتو کې په معلولینو کونډو او ایتمانو لس میلیارد او یو سل او یا میلیون افغانۍ مرستې ویشلې. د دې وزارت ویان مفتی فیصل خاموش په یو غږیز پیغام کې چې د شنبې پورس د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت په اکسپان خبر شوی ویلي چې د غنداز مرسته په شفاف ډول د بانکي سیستم لالارې یادو خلکو ته رسیدلې ده.
د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت تر دې دمه 1300 میاشتو کې تقریبا لس میلیارد او یو سل او یا میلیون افغانۍ د وزارت د منظوري شوی طرح سره سم په نوبتوار ډول یادو کسانو ته په شفاف ډول د بانکي سیستم لاله حواله شوی.
خو د ننګرهار یو اوسیدونکی چې د تیر جمهوری نظام پر مهال په ملي اردو کې دنده درلوده او په یو بخا معلول شوی دا کوي چې په تیرو دریو کلونو کې هیڅ ډول مرسته ورسره نه ده شوې. د چنه غواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې خبر شي. ازادي راډیو ته وویل
دا پیسې چې دوی وایي چې موږ د خدای خلکو سره کومه کړي دوی فقط خپل خلکو سره چې جګړه کې ورسره معلول شوی دي یا کندې پاتې شوی دي خزي کورونه کې یا اولادونه به سرپرست پاتې شوی دي دوی فقط هغه فامیلونه پالل دي. نور زه خپل درې کال کې دا وخت چې دوی راغلي دي زه د غلط ناس یم او طالبانو ما ویني ټول ما ویني اوس ما سره هیڅ چا کومک نه دی کړی او دا غسې زه ډیر معلولی نو نور وینم چې دوی سره هم چا کومک نه دی کړی.
د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویان فیصل خاموش دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو دغه وزارت تیر لمریز کال په یو بیان کې ادعا کړې و چې د پخواني افغان حکومت د څه د پاسه یو سل ول زره یتیمانو کونډو او معلولینو سرتیرو نمونه ثبت کړي او دوی ته هر کال په دوه مرحلو کې د بانکي سیستم له لارې میاشتنی امتیازات ورکول کیږي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت په داسې حال کې بېوزله معلولینو کونډو او یتیمانو ته د میلیارډونو افغانیو د ویش خبره کوي چې طالبانو تر وخت لاندې په افغانستان کې اوس مهال بیوزلی تر بل هر وخت زیاته شوی. تازه د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري وزارت مرستیال مولوی صدر اعظم په چین کې د فقر کمولو او کرنې پرمختګ نړیوال کانفرنس د وینا پر مهال له نړیوالو غوښتي چې کغواړي په نړۍ کې بیوزلی ختم کړي نو غوره ده چې پایلې له افغانستانه وکړي. له دې وړاندې د تیر جمعې په ورځ د نومبر په اوله د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ ملګرو ملتونو ته په خپل وروستي راپور کې له نړیوالو غوښتي وو چې افغانستان هیر نه کړي او له طالبانو پرته له افغانانو سره په بیلابیلو برخو کې خپلې مرستې روانې وساتي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د اکتوبر په 8مه په یو راپور کې ویلي چې دا مهال په ټول افغانستان کې له 30 میلیونو ډیر خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. لدی وړاندې د لوګې د نړیواله درجه بندي جی ایچ آی په روسي راپور کې چې د رواني اکتوبر په 13 خبر شوی راغلی چې افغانستان سکل د هغو هیوادونو په قطار کې راغلی چې لوګه پکې په جدي توګه زیاته ده.
کشمیر افغان خبرالان چې د طالبان له بیازلې واکمنې وروسته په فرانسه کې پناه اخیستې وای د خپل مسلک خلاف کارونو کې بوخت شوې دي. نور جزئیات د سنا کاکړ په دې راپور کې.
د 2021 کال د اګست په 15مه د افغانستان د جمهوریت نظام له ړنګېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان بیلابیل هیوادونو ته کډوال شول چې دوی کې خبریالان هم وو. کټینا عمری یو له دغو افغان خبریالانو څخه ده. نوموړی په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وړاندې د بلخ په مزار شریف ښار کې د یو خصوصي ټلویزیون خبریاله و چې اوس فرانسه کې د افغان میرمنو د لاسي صنایعو د آنلاین پلور په برخه کې کار کوي. کټرینا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په فرانسوي ژبه د بشپړ حاکمیت د نه لرلو له امله ونه شو کولای په یاد هیواد کې د خبریالې په توګه دنده پیدا کړي.
د افغان ښځې لسی صنایع له افغانستان څخه فرانسې ته واردوم او په ټول اروپا کې یې پلورم. په دې کار کې مې کورنۍ راسره ډېره مرسته کړې. د افغان ښځو کوم لسی صنایع چې موږ یې خرڅوو لسی دستکولونه دي چې د خالص چرم څخه جوړ دي، او قالین چې دستکولونه دي چې بیلابیل ډیزاینونه او رنګونه لري،
مختلف متفاوت در ډیزاین های متفاوت به فروش می رسانیم.
عتیلا نوری یو بل افغان خبریال دی چې د طالبانو د بیا واکمنېدو په لومړیو ورځو کې له خپلې کورنۍ سره فرانسې ته تللی دی. هغه چې دا مهال د افغاني او فرانسوي خوړو یو رستورانت لري، ازادي راډیو ته وویل:
ما د شهر لیل فرانسه تقریبا حدود 6 میاشتې کې
شپک میاشتې کېږي د فرانسې په لیل ښار کې مې یو رستورانت جوړ کړی چې افغاني او فرانسوي خواړه لري. دا هیله لرم چې په نږدې راتلونکو کې نور افغانان کار ته وګمارم او هغه افغانانو ته د کار زمينه برابر کړم چې په ژبه نه پوهیږي،
ونه یاد ندارن، بر اونا فراهم بسازم.
فرانسه یو له هغو څو اروپایي هیوادونو دی چې ډېر افغان خبریالان یې منلي دي. د جرمني د دویچ ویله په یو راپور کې تیر کال په فرانسه کې کډوالو او بی تابعیت کسانو د ساتنې دفتر په حواله راغلی، تر 2022 کال پورې په دې هیواد کې د پناه غوښتونکو تر ټولو لوی شمیر افغانان و، چې شاوخوا 1500 افغانانو د پناه غوښتنه کړې ده. نعمت الله حبیبي هم په فرانسه کې یو افغان خبریال دی چې په پاکستان کې د څه مودې له تېرېدو وروسته اوس له خپلې کورنۍ سره فرانسه کې دی. نوموړي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم د مسلک خلاف کار کول ورته ستونزمن دي، خو اړ دی چې کار وکړي.
تغییر کار و تغییر مسلک یک کار بسیار سخت و نفسگیر است، بسیار زمان می
د مسلک بدلول یو سخت کار دی، ډیر وخت نیسي. زه اوس لیوي کمپنۍ سره کار کوم چې د موټرو د پرزو او د موټرو په پیر او پلور کې همکاري کوم. په داسې یو ځای کې کار کول راته آسانه نه دي،
یعنی کار کردن در یک چون نهاد آسان نیست برای من.
د یادونه ده چې خبریالان نه یوازې فرانسې بلکې یو شمېر یې د کاناډا او امریکا په ګډون نورو اروپایي او لویدیځو هیوادونو ته هم کډوال شوي دي، چې د راپورونو له مخې په ډېر کم شمېر سره یې د ژورنالیزم په ډګر کې فعالیت لري او ډېری یې په هغه کارونو بوخت دي چې د دوی د مسلک خلاف دی. دوی وایي په رسنیو کې د منلو بیلابیل معیارونه، د کوربه هیوادونو په ژبو نه پوهېدل او یو شمېر نورې ستونزې هغه عمده لاملونه دي چې دوی نشي کولی په دغو هیوادونو کې خبریالۍ ته دوام ورکړي. یو شمېر افغان کډوال په تولیدي کارخونو کې له کارګرۍ څخه نیولې تر موټر چلولو او درانه کارونو پورې بیلابیلې دندې لري، څو وکولی شي په ټولنه کې مدغم او په جلاوطنۍ کې د خپل نوي ژوند لپاره مناسبه زمینه برابره کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې تازه د طالبان حکومت د ارزاق او اماراتي شرکت مسؤلین ویلي چې ډېر ژر به په کابل کې دولتي زنځیر مغزي بیا فعال کړي، یو شمېر افغانان او د اقتصادي چارو پوهان په کابل کې د پخوانیو دولتي مغزو بیا فعالول ګټور بولي، خو یې ګمان نه کوي چې د طالبان حکومت دې په دې اړه عملي ګامونه پورته کړي. نور تفصیل په راپور کې.
د امریکا مرکزی قومندانې سینکام نن سهار اعلان وکړ چې بي 25 الوتکې د دې قومندانې د مسؤلیت سیمې ته داخلي شوې دي. سینکام د بمبارد الوتکو شمیر په شمول نور جزئیات نه دی ورکړي او یوازې ویلي چې د الوتکې د امریکا د ماینت له هوایي اډې څخه روان شوې وي. دا خبرې به ورځ وروسته له هغې خبر شو چې پینټاګون اعلان وکړ. د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر امر کړی چې څو بي 25 الوتکې همدارس بيړۍ ماتونکې بيړۍ او د رسولو الوتکی منځنی ختیسته واستول شي. د پینټاګون په وینا د بمبارد الوتکی او بیړۍ منځنی ختیسته د امریکا د پوځي حضور د پیاوړتیا، د اسرائیل د دفاع او د بریدونو د شندولو لالاري د کړکیش ته کومولو په هدف لیشل شوی دی. په همدې حال کې اکسیوس ویپانی راپور ورکړی چې سپینې ماڼۍ په وروستیو ورځو کې تهران ته د اسرائیل پر ضد د نوي برید په اړه مستقیم خبرداري ورکړی دی. سپینې ماڼۍ ویلي که دا سیبرید وشي نو دوی به د اسرائیل د کنټرول او د ایران پر ضد بل ډول برید مخه ونه شي نیولی. اکسیوس دا راپور د یو امریکایي او یو پخوانی اسرائیلي چارواکي له خولې ورکړی. د راپور له مخې دا پیغام له تهران سره د امریکا د ګټو ساتونکو هیواد سویس له لارې ایراني چارواکو ته رسول شوی دی. دغه امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی اکسیوس ته ویلي دوی ایرانیانو ته وویل چې اسرائیل له حمله نشي راګرځولې او دا ډاټ هم نشي ورکولې چې د اسرائیل راتلونکي برید به هم د پخوا په شان دقیق او هدفمن وي. د زیاته کړه چې دا پیغام په مستقیم ډول ایرانی چارواکو ته لیږدول شوی دی او د اکسیوس په وینا دا ډول مستقیم پیغامونه ډیر کم افشا کیږي. یو پخواني اسرائیلي چارواکي ویلي چې دا پیغام د سویس لاري چې په ایران کې د امریکا د ګټو ساتنه کوي ایران ته استول شوی دی. تو ایرانی چارواکو د پنځشنبه په ورځ ټینګار وکاو چې ایران به اسرائیل ته حتما ځواب ورکړي. د ایران مذهبي مشر علي خامنئي چې مخکې دا پریکړه د خپل هیواد د حکومت چارواکو ته پریښې و د شنبه په سهار پر دې ټینګار وکاو چې ایران به امریکا او اسرائیل ته یو کلک او غچ اخیستونکی ځواب ورکړي. د ایران د اسلامي شورا د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو کمیسون غړي اسماعیل کاوسری ویلي چې د ایران د ملي امنیت عالی شورا پر اسرائیل د بریټ پریکړه کړې خو لا هم د دې بریټ کرنیټه او اندازې نه معلومه شوه. هغه زیاته کړې چې دا بریټ به د مقاومت ډلې په همکاري ترسره شي او دا به د پخوانی بریټ پرتله لوی وي. ایران په سیمه کې خپل نیابتي ډلو ته د مقاومت ډلې وایي. په ورستۍ اونیو کې د امریکا او لویدیز چارواکو ایران ته خبرداري ورکړی چې د اسرائیل ځوابي بریټ ته دی ځواب نه وایي او باید د کړکې زیاتوالی ودروي. ایران په تیرو شپږ میاشتو کې دوه ځله پر اسرائیل د پراخو توغندوی بریډونو هڅه کړې ده. لومړی ځل د حمل په 15مه او دوهم ځل د تلی په 10مه.
د امریکا پاوز اعلان کړی چې بيدو 500 ستراتیژیک بمبارد الوتکې منځنی ختیځ ته رسیدلې دي او له سره مال اکسیوس ویب پاڼې د سپینې مړې لخوا تهران ته د خبرداري پیغام پر راپور ورکړی دی. په همدې کې اکسیوس ویب پاڼې دا ویل دي چې سپینې مړې په روسي ورځو کې تهران ته د اسرائیل پر ضد د نوي بریډ پاړه مستقیم خبرداري ورکړي. تم دې جزئیات په اړه باندې تاسو راپور ووریده.
ل خبرونو ور اخوا
پداسال کې چې تازه د طالبان حکومت د ارزاقو امارتي شرکت مسولین ویلي ډیر ژر به په کابل کې دولتي زنجیري مغازي بیا فعال کړي. شمیر افغانان او د اقتصادي چارو پوهان په کابل کې د پخواني دولتي مغازو بیا فعالول ګټور بوري خو وايي ګمان نه کوي چې د طالبان حکومت په دې اړه کومه پورته کړي. نور جزات پر راپور کې
په افغانستان کې اقتصادي ستونزو او د خلکو د بیوزلۍ مخبر زیاتیدونکې کچې ته تر نړیوال وندېخنو ورسته د طالبانو حکومت د ارزاقو اماراتي شرکت مسولینو ویلي چې ډیر ژر به په کابل کې دولتي زنجیري مغازي بیا فعال کړي. دغه شرکت مشر عبدالرزاق رفیع پرون په دې اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې بلی ټلویزیون ته ویلي چې دغه مغازو په بیا فعالولو سره به تر یو بریده د خوراکي توکو بیې کنټرول شي.
دله پر پلان درو سم خپل اروند غازن زری مغازي بیرته پهاله کو او له وېچ خلکو ته خدمات وړاندې کو او بیت خلکو ته وسایل جوړ شي په بازار کې قیمت توازن وساتل شي.
نو موري په دې اړه ډیر جزئیات ندي ورکړي او د یاد شرکت مرستيال محمد امین صاحب زاده هم په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي. د کابل خار یو شمیر اوسیدونکو کې د پخواني او دولتي مغازو بیا فعالیدو هرکلی کوي خو یې تیر ژمنو ته پکتو ګمان نه کوي چې عملی بڼه بخ پلکړي. د کابل خار اوسیدونکو محمد بشیر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په رسنۍ کې د هریدل او خلکو ته دا وویل چې نرخونه به کمیږي او یا هم دین مارکیټونه به جوړیږي چې هغه به متضرر یا فقیر خلکو لپاره به نرخونو کې کموالی راوړي. خو دغه اقدامونه همیشه په خبرو کې اوسېدلي او په دې برخه کې هیڅ عملی اقدام نه دی شوی.
د ارزاقو دولتي شرکت مخینه څو لسیز وړاندې تورګرځي چې د وخت حکومت به د خلکو د اړتیا وړ خوراکي او غیر خوراکي توکي له داخلي او خارجي منابعو تدارکول او د دولتي ادارو کارکونکو او خلکو ته به په کمه بیا او یا هم مفت ویشل. دولتي مامورینو ته بیلابیل توکي د کوپون لاره ویشل کېدل او د یادونې ده چې د سیلوګانو فعالیت هم د کارونو یو برخه و. د کابل خار یو بل وسیدونکو سفی الله ازادي رادیو ته ویل
یو لو یو ستری دام د لزر پر خوخیو خوختنه مده چې پښته وسنی حالاتو کې ولس لډیرو ستونز سره مخ ده. د خوراکي توکو لوړی به د کار نشټون د خلکو به روزګاری چا د دام چې دوی کړه د ولس لپاره هم عمل شي ځکه چې ولس لډیرو ستونز سره مخ ده.
د اقتصادي چارو یو شمیر پوهان لډل یزرغ شافیزی وایي په کابل خار کې د پخواني او دولتي مغازو فعالول غیسمند دي. خدا چې دغه اقدام به څنګه او لکوم امکاناتو کېږي په اړه دا او غني نورې پښتني موجود دي.
خو هغه شرکت نو تجارت نکوه
د نرخونو په تعدیل کې رقابتي بڼه ولري. زه نه پوهیږم چې څه ډول دا کول شي، ځکه چې دا د لکه چې سایخي د افغانستان تجارت شاوخوا لس میلیارد ډالر په کال کې دي. دا شرکت به څونه پانګه ولري چې په دغه لوی تجارت کې خپل اغیزه واچوي؟
له بې وسله خلکو سره د مرستې او د بیو د کنټرول په هدف د طالبانو د حکومت دا څرګندونې داسې مهال دي چې د کابل او بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په وار وار د بیروزګارۍ او د توکو د بیو له لوړوالي شکایت کړی او په دې برخه کې د لاسنیوي غوښتنې کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي په افغانستان کې میلیونونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا د اکتوبر په 20مه په خپل راپور کې د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې جویس موسو یا په حواله لیکلي دوامدار نړیوال ملاتړ حیاتي رول لري ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې بشري مرستې په دې بحران ځپلي هیواد کې تر ټولو زیانمنونکو خلکو ته ورسیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ډالۍ څه ده؟ تاسې چا ته څه ډالۍ ورکړی یمو له چا اخیستې ده څه ارزښت لري؟ په دې اړه په راپور کې به له عبدالی سپوږمۍ واورئ.
ډالۍ یا تحفه ورکول یو بل ته د درناوي، مینې او ارزښت ورکولو په معنا دي. دا تر ډیره یو ټولنیز او فرهنګي دود ګڼل کیږي چې د نړۍ په اکثرو ټولنو کې شته. په افغانستان کې د ډالۍ ورکولو ځانګړي مناسبتونه شته، خو پرته له هیڅ ډول مناسبت هم ورکول کیږي. د پوهنتون پخوانی استاد اسماعیل مشعل یې څو مناسبت را شمیري او د اغیز په اړه یې هم راته وایي.
ڈالی کیدای شي په بیلا بیلا مناسبتونو یو چاته ورکړل شي، لکه اختر، کلیزا، واده یا هم پرته له کوم ځانګړي مناسبت. ځکه دا کار د خوشحالۍ د اړیکو د پیاوړتیا او خاطرو د خوندي کیدو لامل ګرځي.
لیکوال او ویاند نسرین حمیدی بیا یو څو ډول راخی چې آن د مور دعا هم پکې شامل وي. نسرین وایي ډالۍ یو ښکلی احساس دی.
دا ډالۍ کیدلی شي چې یا کتابچې وي چې ملګري ته ورکول کیږي، یا هم یو ګل وي چې عاشق خپل معشوقې ته ورکوي، یا هم یو دعا وي چې مور خپل اولادونه ته ورکوي. که په هر بڼه وي، ډالۍ هغه څه ده چې نه پرې د قیمت ارزونه کیږي او نه هم د مادیات په تله کې تلل کیږي، بلکې دا د یو ښکلی احساس دی.
انزورګر سارا سعیدی وایي د کورنۍ غړي او دوستان یې چې د ډالۍ په بدل کې کومه مسکا ور ډالۍ کوي، ډیر خوند ترې ناخلي.
مخنوم شخصا آدم است. زه خپل شخصا د سیاو څوک يم چې ډالۍ ورکول او خپل می ډیر خوخيږي او خوند ورناخلم. کله مې ته دوستانو یا د کورنۍ غړو ته یو کوچنی ډالۍ ورکوم او هغوی کومه مسکا ماته کوي، ډیر خوند را کوي. کله یې ډالۍ نو د یو چاکلیټ تر بریده مې هڅه کړې چې یو وړه ډالۍ خپل دوستانو او د کورنۍ غړو ته ورکړم.
خوش کړم چې برشان بتم.
لیکوال او ژورنالیست ناجیه نجات په دې ډالۍ ورکولو په ښه او سمه ساتنه هم ټینګار کوي او دا کار متقابل ارزښت ګڼي. ناجیه خپل یو کیسه را اوروي.
زه یو وخت کې وطن ته تللی وم، هلته د ما یو همزول یو ملګری وه، نو هغه ما ته یو د ټوټې قیتک راکړو. وای دوه دانې مې جوړ کړي، یو مې تا ته درکړو، یو د تا یو زما. نو دا ما رو ور کابل ته ځان سره. تقریبا لس کاله وروسته هغه کابل ته راغله. دلته په یوه محفل کې سره مخ شو. تصادفي هماغه قیتک ما په ویښتو کې ویلی و. نو دا چې زه یې ولیدم ما ته یې راته وویل چې ناجیه ګوره، زه دې را کړې یم، نه یو اول، نه یوه پوښتنه، نه یو هغه. نو ما ورته خندل چې ما خو په یاد یې، تل مې په یاد دی، حتی دغه دا نښه د ما په ویښتو کې ده. یعنی باور وکړه چې دغه قیتک دې ولیدو په سترګو کې اوښکې پیدا شوې.
ناجیه وایي چې ضرور نه ده د ډالۍ په بدل کې حتماً ډالۍ ورکړل شي، خو په ټینګار سره وایي چې د ارزښت په مقابل کې ارزښت او د مینې په مقابل کې مینه، دا ضرور دي.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړی
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر وش ساته
سمون پختو خبري مجله عمل ته پاتې رسیدي دري خبري مجله زموږ هم کار جوړ فیزي تاسو وړاندې کوم سلامونه فیزي صاحب خیر نغلی خبروند
سلامت باشی حسین جان تشکر از خودتام شنوندای عزیز سلام بر شما با مجله خبری شامگاهی از رادیو آزادی خوش آمدید در این مجله خبری با گزارش‌ها و مطالب متنوع با شما هستیم اما قبل